دایزارو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتاره زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوي دي.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردو په دوه ولسوالیو کې، هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ، ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ دا د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کوي.
آیا په هیدل است چې کله یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، دای له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې را ولړېږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشې له امله مې خپلوان کرکه راڅخه کوي.
اورونه مې بیل دی په همدې نشې را سره ورانه ده، چې نشه کوم خوښي نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد، داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سخت کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په 10% کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی، او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتاره زراعتي ځمکو څخه په 10% کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په 30% په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي، ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده، او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې، هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ، ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه. حاجی نصیب چې څو کالی د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر دریو میاشتو ډیر وخت کیږي او دریو اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوې فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤل کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې تر 2 هکتار ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کال وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالیه او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتلا د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې 4 کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1999 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ رادیو ته ویل هله لري چې د پستې پر اټولولو سره به تر تریاکو ډیری پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تریاکو پر تلا ګټي ډیری دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د 2 3 کاله کېږي دولت موږ نه دانې ښه شول بلغه دا کار بس ورتخته لا غنځري دا پستې ده بده دا پس کړو حاصل یې شته او حاصل یې وکنه موږ دا ښه ګټه کوي کوکنه خولا نه جوړ شو دا ونسته خلک به شي مسکینه کوکنه وکړي ته پستې وبغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالر ډیری پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډیره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرچ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمهاله لمنځه تګ دپاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه په نظر کې ونیو سي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکو سي، دا به د بزګران دپاره ډېر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان 3 میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، و موریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګمانی و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډیره لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کیږي؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم وخت چې په تفکر کې تغیرات رامنځته شي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نخوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وایي چې ګواکې دی ماته دسیسه جوړوي، اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، حتی بعض اوقات په ټلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر یو موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور یې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې د ما په باره کې یو دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت چې دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نخوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشئی مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګماني د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګماني په ناروغۍ اخته کیږي؟
احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه داسې رامنځته سي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته سي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ او آیا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغې ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای سي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دغې ناروغۍ سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد دي، نو که دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي، نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندۍ ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي، او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خ تکړه وو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولی. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
ولم هغه چرس د غم ولدسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم، هغه غریب مړه شوله او بس د هغې د غم په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم، وایي پرېږده چې زه مړ شم او مړیم نه کړم. تر اوسه پورې پیادت یم والله چې استاده، د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کله ورک نه شو پی شیشه مې شو ورک له پدیم غم ولا چې نور هم زیاتیږي او رکیږي نه. نو بس اوس کنه زما والا کې خټیر باډی وا سړی خراب وي، وینه وچی چرس هم وینه وچی، او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې سکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همداسې کخار کې اوده شي، پوډریان در نه جیبونه هم وایي، دغه کار هم پکې شته دی. بیا 15 پیری رانه والا چې جیب والی دی، خیخې ګوتمې وې را سره، راکټې وې، پیسې وې، هر شی رانه وړي دي. له ورځې هم چې د شپې هم ګروپ درته ولګی چې اودلې بس اوس داسې پکشتر پوډریان چې هغه کار روزګار نه کوي، همدا جیبونه وایي، خار کې غلا کوي. او شکر دی ما پکې غلا اوسه پورې په زندګۍ کې نه ده کړې، خپل محنت مې کړی، بټۍ کې مې کار کړی، خختې اچوم، او دا کاغذونه مې چې ټولول غلا مې نه ده کړې. 200-300 به مې د ورځې پیدا کولې، بس همدا چرس پې واله، شیشه پې واله، او خوراک پې واله. مور مې مړه ده، پلار مې مړ دی، ورونه مې بیل دي، بس دا یو بچی دی، کور دی، خپل کار یې همله بټیو کې خښتیا کوي. او وروڼه مې بیل دي په همدې نشه راسره ورانه ده، نو بدې په همدې نشه باندې ایسم چې نشه کوم خوښې نه یم، او چې نشه نه کوم خو کله عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پې چې مرګرو ته م ورځه مرګرو سم م کېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم، کابل ښار کې یم، کاغذونه مې ټولول بس کدرتی ما چې کاله پیرا کې کاغذونه مې ټولول، د شلو به مې شیشه اخیسته، د شلو چرس، د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس، دغه چرګټ مې یو ډبې اخیستل د ورځې. طالبانو م وهلی یم تغلاګانې کې، ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې، راپسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه. ښار کې تغلاګانې کې هم به غلا هم نه کوله، ورته به مې کاغذونه ټولوم، غلا نه کوم. سبی به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه، بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېته اویا روپۍ شولې، کبالیانو به مردان اخیستل چې لس کلو به و شپږ کلو به حسابول چې شپږ کلو دي. ټوله ورځ کې به مې دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ګټلې، او په هماغه ورځ به لګېدې رانه، ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه راکوله. شل روپیو به مې ډوډۍ واخیسته، یو لسو به مې چېرته چی وس کړې، چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه و، باډي به مې ښه وه. لکه دا بس اوس څه ویم، قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو. دومره وس چې د مشران ومني سړی خو بس هغه ښه خبره ده، که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لویې لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي، او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي، ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالي ده نو، موږ به مېلمانه درته راوالو، او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوک هم راکوي.
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لاله.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دادی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دادی قمندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دادی
خواهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه به ګنایم.
ته یو مجرمی، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشه یې مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرته دی؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرته دی، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دی.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.